ترانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. نن د دوشنبه ورځ او د دوشنبه په ورځ عموما په دې خبرونه کې یعنی د 2 بجو په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي. خو مخکې تر دې چې په کابل کې زما همکاران د مخکخو خزو خبرونه وړاندې کی له ملمنې سره خبرې ولري، په مخکې د دې سات خبرونو ته زه اجمل انت وړاندې کوم. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وای د دې ولایت د مرکز په اړوند او قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته سرتیری او د پولیسو د وی پوسټي قومندان وشل شوی. ملګری ملتونه وای له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختګونو او د قوانینو په عملي کولو ټینګار کوي. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ټلیفون کړی او د فلوریدا ایالت کې په یو پوځي اډه کې د وژل شوو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړې ده. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وای د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیری او د پولیسو د وی پوسټي قومندان وشل شوی. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران د دوشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل تیر ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د ملي اردو 15 سرتیری د کابل کندهار پر لویه لارې د قرباغ په سیمه کې له موټر ښکته کړي او وشلې دي. بل لور ته د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکو دغه سرتیرو شمیر 9 تنه حساب کړی وای، مړي په یاد سیمه کې پر سړک پراته لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې ګوندې وسلوال طالبان له امریکایي لوري سره په دوحه کې داسې ویسله ته رسېدلي دي چې په امریکایي ځواکونو به بریدونه نه کوي. کامران زیاتوي د دې ترڅنګ د غزنی په مرکز په د غزنی د مرکز په مربوطاتو د شاباس په سیمه کې طالبانو د ملي اردو او پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې درې تنه د ملي اردو سرتیری او د پولیسو د پوستي یو قمندان وشلي او دوه تنه پولیسي ټپیان کړي. د غزنی د ولایتي ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم پر مسله کومه تبصره نه ده کړې. ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په عملي اقداماتو او لا نورو پرمختګونو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبر نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبر پاڼه کې کړی. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی یا ماموت لخلې ویل شوی دا سازمان د هغو حقوقي کړنلارو، پالیسیو او بنسټیزو پرمختګونو هرکلی کوي چې له فساد سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې رامنځته شوی چوکاټ پیاوړی کوي. خو یمامت له خولې وړاندې راغلی ډیره مهمه ده چې اوس د قوانینو په عملي کولو تمرکز وشي او له فساد سره د مبارزې د هوډ څرګندولو په خاطر له هغه کسانو سره حساب کتاب وشي چې سرغړونه کوي. ملګری ملتونه وایي د جزا د نوي قانون اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د فساد په وړاندې د مبارزې قانون او د 2010 کال د فساد پر ضد د ستراتیژۍ په ګډون د فساد په وړاندې د افغان حکومت د پورته شو ګامونو ملاتړ کوي، خو پر عملي کېدو یې هم ټینګار کوي. دا یوناما خبر پاڼه زیاتوي دا سازمان هغه ستونزمن امنیتي وضعیت درکوي چې افغان قاضیان او څارنوالان پکې فعالیت کوي او د قضایي چارواکو هدفي وژنې غندي. دا ملګرو ملتونو په وینا په داسې حال کې چې د فساد پر ضد د مبارزې عدلي مرکز د درغلیو قضیې څېړي، خو دا مرکز لا هم په لوړ کچ د درغلیو د مؤثرې څېړنې په برخه کې پرمختګ نه دی کړی. دا یوناما په وینا د اداري فساد د اړوند څېړنو په اړه نیونې او 1000 یو شمېر امرونه او د ممنوع الخروج حکمونه نه دي عملي شوي او ډېر محکوم شوي باید ونیول شي او سزا پرې عملي شي. ملګری ملتونه د 2003 کال راهیسې هر کال د دسمبر 9 د اداري فساد پر ضد د نړیوالې ورځې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. وسلوالو طالبانو په پروان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اته برمته کړي کارکوونکي خوشي کړي. د پروان ولایت د شنوار ولسوال محمد اکوګل محمدي ازادي رډیو ته وویل دا کسان 2.5 میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولي و. د ښاغلي محمدي په وینا په دې موده کې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره لسګونه ځلې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅې شوې دي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په پوځي اډه کې د وژل شوو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي دولتي خبري اژانس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقاتو سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیق کوونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تېره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په پوځي اډه کې په ډزو درې کسان وژلي او اته نورې ټپیان بیان کړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا ایف بی آی پرون ویل چې د سعودي عربستان دغه یو شکلن وګړی محمد الشمرانی وروسته په ډزو وژل شو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي ټول وسلوالو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې پر دوو شیانو بیا غور وکړي. په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغه بهرنیو سرتیرو ښه ارزونه چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره ورځي. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. په دې شخړه کې له 2014 کال راهیسې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي. د دواړو ولسمشرانو دغه خبرو ته چې د نورماندي فارمټ یې بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل زمینه برابره کړې. دا به له 2014 میلادي کال راوروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران خپلو کې ګوري.
دا ازادي رادیو د نورې دونکو د مخکخي خزي د خبرونو مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله یم چې زه مریم توخی یو ځل بیا د مخکخي خزي په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو د تل په څیر درنه میلمانه فعال مخکخي خزر سره ده چې اغلی وګما صافی په وسیرګه کې د کونړ د خلکو استاذ دوی ته به ښه راغلاست ویم. به په کارونو فعالیتونو سره غږی کو بخیر اغلی. اغلی صافی
مننه کور ودان زم په خپل ور سره تاسو د برنامه درنو اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. بخیر خو راغلی لاره
ستونزنه نه
اغلی صافی څنګه ستې د ککړې هوا سره لومړی پوښتنه مسمه
تیار هوا خو دومره ککړه ده چې بیخي له حد نه سیوا کله چې اکثرا د شپې لخوا ناوخته زه د بعض جلسونه کور ته ځم حتی د موټر لټونه سرک نه ویني ډېره ککړه ده.
واقعا دغه یو لوی ستونزه ده چې په افغانستان خصوصا پلازمینه کابل کې ډېره زیاته ده. نو راځو پوښتنه به داسې را پیل کړو چې زده کړې مو چیرته کړې دي، چیرته مو پای ته رسولې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما زده کړې نو یم چې زما زده کړې داسې څو ولایتو کې شوې دي چې اولن زه د کابل ولایت کې د مکتب کې شامل شوم. بعد لږ نه به زما پلار احتیاط و تلال ربی بلخی لیسا دوز هر وقت که ابتدایه و پا کارتی مامورینو که بعد لغی به منگلارو کنال تاو به ده چلورم سنفا پوری ما پا کنال که مکتب و اول تا هر وقت که ده جنکو اول و دویم سنفونه و درم پا یو جماعت که و ده یو ملک پا کور که او بعد لغی نه بیا با تلال لیسه تا شو لیسه هم ده غیوه اغا ولسواله چیزی و سیدون که ده څوکې ولسوالۍ د کونړ ولایت نالته یو د الکانو جمعیت لیسه ده چې اوسم شته. بیا موږ جنکیانو د الکانو سره یو ځای د څوکې په جمعیت لیسه کې و په مکتب کې. بل هغې بیا بېرته راغلو زما پلار فراه ولایت کې مدیر مکلفیت شو په غالبا 250 کال کې. به موږ لاړو فرا ته او د فرا ولایت میرمن نازو په لیسه کې به ما تر نهم صنفه پورې هلته مکتب و. له هغې نه بېرته بیا کابل ته راغلو. پلار مې تقاعد شو بیا راغلو کابل ته او دلته په کابل کې ما خپلې زده کړې تمام کړلې. او بیا هغه شوق علاقه چې ما سره وه د پولیس اکاډمۍ نه بیا زه لاړم نظامی مسلک ته چې ما پولیس مسلک انتخاب کوو د پولیس اکاډمۍ کې په کابل کې. هلته مې زده کړې پای ته ورسولې او بیا د کورنیو چارو وزارت کې تقریبا غالبا یو 20 کاله به کېږي یا به 22 کاله کېږي ما وظیفه اجرا کړه. په 2004 کې کله چې د بن توافقات منځته راغله او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون جوړ شو نو بعد له هغې نه بیا زه لاړم د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته. په خطی زون کې په مشرقي کې چې دفتر په ننګرهار کې او په جلال آباد کې اول د نظارت او بررسی د تخطیانو د بخش معاون شوم، او بعد لاغې نه بیا د یو امتحان په سفر کولو سره چې امتحان مرک بخش د افسرۍ ته بیا زه د ښځو د ملاتړ څانګې افسر شوم.
ډېر ښه.
او دغه لس کاله کارکردګۍ نه وروسته نو بیا دا د وکالت عوام لږه لږه رامنځته لګېدله او بیا م وکالت ته مخه کړه. نو چې تقریبا دغه لس کاله کېږي یا دا لس پوره او دا یولسم شروع چې زه د ولسي جرګې کې د کونړ د خلکو استاذ یم، هم په شپاړسمه دوره کې او اوس په اوولسمه دوره کې.
ډېر ښه. تاسو یادونه وکړه چې تاسو نظامي زده کړې وکړې، په هغه وخت کې څنګه وې نظامي زده کړې او څنګه مودې ته مخه کړه؟ یعنی ممانعت نه و، کوم مشکلات نه و، که څنګه؟
نه، مشکل نه و. ګرچې زما پلار خپله د اردو سایمنصب و، هغه وخت کې زما پلار دېرش کاله عربي ښوونځي کې د تاریخ او د جغرافیې استاد و، خدای دې وبخښي جنتونه دې زده شي. نو هغه زمونږ د دې مسلکونو سره چې خوښولم موافقه درلوده، او د کورنۍ توافق ډېر شرط دی چې کورنۍ ملاتړ ونکړي، بالخصوص د یوې ښځې نه او د یوې پیغلې نه. نو د کورنۍ ملاتړ و راسره، او هغه وخت کې عین لمونږ نه ډېر څو کاله وړاندې چې هغه وخت مونږ محصلینو، زمونږ هغه وخت قومندانان د ټولیو او د دیو چې د ظاهر خان د ډېر پخوا دورونه هغې فارغه شوي وې د اکادمۍ نه، اوس ډېرې سپین سرې دي. نو هغه وخت کې مونږ ډګروالان یې درلودلې او جنرالان یې هم درلودلې په اردو کې او په پولیسو کې. نو دا کومه نوې خبره نه وه زمونږ د ورتګ سره.
یعنی ټولنه کې کوم مشکل نه شته؟
مشکل نه و، نه، ما هیڅ مشکل احساس کړی نه دی، فضل د خدای تر نن دمه پورې. او کله چې ما وعده وکړه، زما خاوندم د پولیسو سایمنصب و، او هغه زموږ مشترک ژوندم د مسلک د لحاظ سره یو ځای و، داسې بد ژوند نه دی تیر شوی او نه تیریږي.
څنګه دواړه نظامیان وي او د کور فضا څنګه وخت په نظامي نه؟
کور فضا نه، کور کې نو بیا نظامي فضا اگرچه تاثیرات لري دا بدون د شکه، هغه وخت نظام او تر اوس وخت نظام پورې ډېر توپیر لري. هغه وخت عسکري ډېره سخته وه، عسکري کې چپ یړم او تیار سی درېدل او ودرېدل، او د امر نه تخطي و، امر نه منل جزا او هر څه درلود. خو بیا هم هغه پروغ روان د کورنۍ تاثیر لري. خو خوشبختانه زمونږ په کورنۍ کې داسې نظامي دغه نه و چې مونږ یو په بل باید تحمیل کړي وی یا په اولادونو هم تحمیل کړي وی. بیا نو اولادو هم مونږ خوښه نه وه، او هم زمونږ د بچیانو خوښه نه وه. نو بچیان ټول ملکي مسلکونه یې خوښ کړل، او بیا عسکري مسلک خوښ نه که زمونږ هم خوښ په دې نه شو چې مقاعد دی ډېر او همیشه کمرمند تړلی، نو دا ډېره سخته وه.
څنګه کوم تاسو د عسکري په دوران کې یا د نظامي په دوران کله چې تاسو نظامي وایي کوم یعنی جزا مو لیدلې ده که نه مو لیدلې؟
یارم زه تر اوسه فکر نکوم، ګرچه زه د خپل کورنۍ کې هم د پلار په کور کې او هم اوس د خاون په کور کې زه ډیره حلیمه ماشومه مو به حلیمه پیغله مو به اوس حلیمه مور یم. نو ما هیڅ وخت جزا نه لیدلې، خوشبختانه وم بدبختانه وم، ما هیڅ وخت جزا نه
عرف قانون کا جزا مدلی. اوریدون کلرو اوریدون ته هم راوخو به پرزو نور پختن ته. بل اسلام علیکم. بل اسلام علیکم. بلې فکر کوم چاړي کا کس تون زانه استا سی आवाज هم ناراضی مهرباني زای ته متغیر ور کوي. بل اسلام علیکم. اړی کپری شو دوستانو کله چاړي کني سي ځان ته مناسب موقع ټاکي د ټلیفون شمیرې به هم اعلان کما 0999 45 30. نو اړی خبره واخلو. بل اسلام علیکم. بل
بل
ستاسی آواز رازی میره بانی
سازار محمد تاسی تاوی تاسی درانی من منع تجزه دکومین سلام منام
علیکم سلام پخیر اغلی خبرمانی تا دکوم زینه
پلی چرخین
دیکه سردار محمد رو میره بانی کم پختن لری
بله او خورتی نخودی نمانه نمانه نکو پختن بسته تی نولو دارو یا باز بیاری چه بگیر گرگوری که پگیر یک پرزان جان داده کرده سواله او پختن نداده خورتی نه چه خورتی تا پلاتش
واز مسلم
بگونه کمک کرده اگه او دفع داده کرده سواله او وست زد پختن نداده چه آزمی و مردنی سره دیر مرستی و ریر شگنه که او خسرگنی سره دامرست
مننه دیر مننه کوربدان پختنم واخسته غلی صفه
ما واخسته
مهربانی
مننه سردار محمد اورور کورد ودان تاویل چی پلاډ در باندې ډیری که ما غلطه نه اوریدلی زحمتونه در باندې خلې دی توس خسرګنې ته ډیر کومک کوي مرسته کوي او پلاړګنې ته وروره زه فکر کوم چې دا دوانه کورنۍ اوس ما پورې تعلق لري هم خسرګنۍ او هم پلارګنۍ نو احترام متقابل دی زه خپل پلارګنۍ ته د پلار او د مور په خاطر او دا چې زه خپل دغه ځای اوسیدونکي ما خاص احترام کوم او منندوی هم د خپل هغه ټولنې نه او د خپل پلار نه او د خپل مور نه او د خپل قوم نه چې ماته زمینه د دې رامسایه ده کړه چې نن ما ګوري په دې حالاتیم او مننه کوم به احترام او درناوی لریم خسرګنۍ ته په دې خاطر چې زه چې کله واده شم نو به د پلان کور تللم د میړه په کور کې نه به ته خسرګنۍ ملاتړ او حمایت لمانه ډیرو نو زه هغه ته هم چنه احترام لرم او د میړه په خاطر باندې چې زما د سیاست د لارې استاد زما د قران عظیم شان استاد او زما د بچیانو پلار دی او زما د ژوند ملګری دی نو دا واضح خبره ده چې زه هغې ته هم چنان بالمقابل احترام لرم دوه زما سره سترګې دي انشاءالله کم توپیر پکې نشته خو دا چې زه د کونړ د خلکو استازی یم دا به واضح خبره چې زما به کونړیان ته خدمتونه یو څه زیات دي چې زه مستقیم استازی توب کوم
واقعا رازو دې پوښتنه ده چې دغه هر کار پرته له مبارزې نه کېږي او پرته له قربانۍ نه کېږي څو چې وزې ته رسېږي حتما به یې قرباني ورکوي تاسو به څومره مبارزه کړې او څومره قرباني به مې ورکړي
دا واضح خبره ده چې کله څوک ځان ته هدف ټاکي او غواړي چې هغه هدف ته ورسیږي د هغې په مخ کې ډېر ستونزې او مشکلات او ناخوالې شته چې تر څو هغې ته ورسیږي زما یو مکتب او یو درس چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې ما وظیفه درلودله په مشرقي زون کې نو هغه زما دپاره لویه فاکولته وه چې ما لاره دې ته پیدا کړه تر څو ولس په ما باور وکړي او زه د ولس مستقیم استازیتوب وکړم او ماته رایه راکړي نو همدغه فعالیتونه زما باعث د دې شلو چې زه ولس وپېژندلم او زه کوم چې ما هیڅ ستونزې د سیاست په لاره کې لا تر اوسه په کونړ کې نه دي لیدلي فقط یو ځله او یوه خاطره چې هغه به بیا وروسته درته بیان کړم
د خبرونو په لړ کې اوس به اورېدونکي راواخلو بلې السلام علیکم
السلام علیکم
په خیر اغلی خبرونه ته څوک
بس دا غای خرجان خبری چی مغور دی کنه آفرین دی دیرا دی خبری مو بلکل خواهشی دمرا چی دی وفادارو دو اسخار کرتا ایم دا بخدای پاس دی دیتا دیر که بس خاص دا غا استعانم مطلب و نورا بلا خبرم نوا
دیر من نکو استعانی نمو
مننه ورور کورد ودان خدای دې عمر درکې دا د هرې ښځې وظیفه ده چې هم خپل خسرګنۍ ته هم خپل پلارګنۍ ته په یوه سترګه وګوري
او ماشاءالله افغانې ښځې ټولې همبله
شک
کوشش کوي چې تعادل وساتي تاسو مغه خاطرو ته
ما تاسو ستونزې ویلې نو کله چې زه دا د کاندیدیدو په وخت رقابت ډېری او د رقابت په وخت کې زه د کونړ یوې ولسوالۍ ته چې خاص کونړ ولسوالۍ ده هغې کې ما کمپاین درلوده زه کمپاین ته لاړم ما سره مې یو ورور و چې اوس هغه زما رسمي سکرټر هم دی او زما کارونه په کونړ کې جرګې مرکې کوي او زما مستقیم استازیتوب کوي چې حاجي صاحب سمیع الله نومېږي او زما د سیاست د لارې لوی مشاور په کورنۍ کې هغه هم دی نو ما او دی دو په دوه لاړو یو خزینه غونډه وه چې ما ویل زه به ښځو ته کور ته ورننه وزم ځان به معرفي کوم کمپین به وکړم. ورور راته بیرون ولاړو. کله چې را ووتم نو هلته بل کاندید و په دا کلي کې او نو هغه دا ماشومان داسې هڅولي چې دا ماشومان په لمنو کې تیږې واچوي او ما په تیږو سنګسار کې. کله چې را ووتم د دغه کور نه او موټر کې خور او ورور راسپرېدلو نو ماشومانو دا تیږې لمنو کې اچولې وې او سوری والی وګماس پی مرده باد وګماس پی مرده باد او دا تیږو باندې وشتلم. خو خیر خلاصه داسې شوه چې ډېره په تکلیف شو نو زه چې خوږ شو نور نو آخره کې مجبور وم د ځان نه د حفاظت په خاطر یو مل کلشینکوف هم حکومت را کړی و چې باید دا ځان سره وګرځو جواز هم درلود. نو د زما ورور یې دوه وایي ډزې وکړې. کله چې ډزې وکړې پولیس را ورسېدل. پولیس را ورسېدل موږ یې د ماشومانو نه خلاص کړو. نو بیا چې کله زه وکیله شوم نو ما وویلې چې د دې تیږو جواب باید په څه رقم زه دې ولس ته بېرته ورکړم چې دا ولس په ما باور وکړي او دغه زما باور دوی ته دغه شي. نو یاد مې شي چې بیا په هغه ولسوالۍ کې بعضې انکشافي پروژې وې چې د خلکو نیازمندي وه او د خلکو غوښتنه وه چې هغه د انکشاف دهات د وزارت له طریقه موږ پلې کړې چې هغه سرک و څاګانې وې او استنادي دیوارونه او د کونړ سیند ته. کله چې مې هغه وکړو نو یاد مې شي چې هغه کلي ته بیا دا کارونه شي او زه لاړم ماشومانو لمونه کې ګلان اچولي ویل چې وږما صافه یې زنده باد او دا ګلان یې راباندې شیندل. نو زما هغه د تیږو ټکس په دې خپله کرولا کې را یادېده. نو هغه صحنه ما ته ډېره خوشاینده وه چې که څوک وغواړي د خلکو په زړو کې ځان پیدا کړي یا ولس ته خدمت وکړي په ولس خدمت نه ورکېږي او همیشه ولس دا پاس او دا احترام دغه شخص کوي چا چې د یوې ګوتې قدر ته د یو ټکي قدر ته د خوستو خدمت هم ولسته کړی
ماج. تاسې به داسې خبره وکړئ چې ما هم بیا پتی ورته ځواب کله چې وکیله شو
نه
اړیکه برا واخله. دوستانو ځینې دوستان ګیله کوي چې د تلیفون شمیره نه اعلانوي. زه به تلیفون شمیره اعلان کوم. 0909 40 15 40 او همدارنګه 0908 122 او 55. موږ د اړیکې شمیره ده. بل اسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. بخیر علی خبرونه ته څوک؟
امانه کوم از سایل کوناله د کوناله څخه تاسو سره په تماس کې متاسفه او ګران میلمانی ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک ورځې وړاندې کوم.
نه بخیر علی د کوناله ولایت نه څه خبرې د کوناله کې؟
الحمدلله خیرته نه دي. بس الله دې وکړي چې روغ او جوړ شي. او زما د مې خپل میلمانه یو بختانه ده چې دې خپل خبرې کې را دا ټول افغانان واورې موږ ویاړو چې موږ د دې قدرمنه خور داسې په جرأت سره خبرې وکړې چې نو سره نه یو مقصد وي. نو زما د پوښتنه داسې ده چې دا کوم کار چې تا کوم عمل چې تا تکرارو چې ته د کوم خوشونه سره مخ نه شوې خودنه د نورو خویندو ته وچې لورانو ته وچې چې دغه ستاسو لاره باندې ورشي او د خوشونه مخنیوی وشي او دغسې موافقت ته ورسېږي. ما لکه دغه را د نورو خویندو ته وښي نو دلته بیا سانه مهرباني به وي.
ډېره مننه کور ودان.
مننه سایل ورور زما سلامونه او نیک هیله مومنه. ډیر ښه سوال دی چې کله چې سړی خودګذاري ونه کی یعنی په ځان باندې ویم چې صبر او زغم او تحمل ونه کی نو دا واضح خبره ده چې بل مقابل جواب کې زد جواب ورکی وای دی یو لاسه ټک نه خېږي که دوه لاسه سره یو ځای شي ټک تر خېږي حتمي تاوتریخوالی منځته راځي. مونږ ښځې بالخصوص زمونږ فزیکي جوړښت چې الله تعالی پکې حکمت متن غخته دی وغه دا دی چې خزه صبرناکه پیدا کړی د خزه صبر او سلا او زغم او بردباری نسبت نارینه ته البته د دې کې بد الله تعالی کوم حکمت نغخته وی ډیر ورکړی دی او سلا رحمی او عاطفه د خزه ډیره ده. نو په همدغه اساس باندې که زمون خويندې د خپل سلا رحمی عاطفه انساني مند نظر ونیسي او احترام متقابل یو د بل وکي صبر او زغم ولري تحلیل و ارزیابی و کی بعد لاغین عکس العمل و کی هغه به ډیر خی او زما عکس العمل او دا کونړ ولست معلوم دی چې زمیشه په خپل ولست دردمنه ما په خپل ولست خوګیګم او زه په کونړ کې یوازنې ښه خاطره چې د کونړ د ولست نه لرم زه به مړی میا بژوندی چې ماته د سید جمال الدین افغان په تالار کې عمومي تالار کې د کونړ د مور لقب را کړی دی او کونړیان می اکثرا اوس د کونړ په مور یادوي نو زه باید د مور ولې زغم صبر او سله او سله رحمي او عاطفه باید د ځانه سره ولرم چې دا د مور مقام او منزلت باید حفظ کړم.
ډیر ښه، موږ هم درته دعا کوو چې په دې لار کې لا هم مقام اوسې. اړیکه راخلو بیا هم دوستان. ماشاءالله ډیر دي، موږ د سوال نه راکوي چې پوښتنه وکړو. بر السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. کور ودان، څوک د کوم ځای نه؟ مهربانی ورور جان، کوم پوښتنه لرئ؟ مننه.
کور ودان ورور، زه په دا دوه دورو کې د کونړ د خلکو استازی مو په بولسي جرګه کې او د نه هپن دوستم کال نه را پدې خو ز په دې نظام کې کار
کوم. خو نن دا بره شو اغلی صفه چې تم زن کامیاب ایسه ستوي بریالي.
ما کامیابی خو ډیره مشکل ده چې ځکه ځان کامیاب احساس کوم، ځکه په دې ټولنه کې په دې ناخوالو کې څو ځان کامیاب احساسول نه شم او ډیر کارونه شته چې باید وشي ترڅو د افغانستان په سیاسي، اجتماعي، اقتصادي وضعیت کې بدلون راشي او د دې بدلون لپاره قرباني او فداکاری او شپه ورځ کار کول ته ضرورت دی. نو هغه وخت موږ ځان دغه کامیاب احساس کو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، په افغانستان کې عدالت تامین شي، قانون پلی شي، د قانون نه سرغړونکو ته جزا ورکړ شي، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو به ځان کامیاب احساس کو. زه فکر نه کوم که زه اوس داسې سل په سلو کې کامیاب نه یم، شاید الیزلې کوونو وای چې غوټې پسې وهي په لاس به در شي او چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته، نو بل هغې به بیا ځان کامیاب احساس کو او دا قضاوت به ولس ته پرېږدو
چې ولس ته وایي. واقعا تاسو یادونه وکړه، تاسو په کونړ ولایت کې د بشري حقونو د کمیسیون هلته هم کار مه کوو، دنده مه درلوده او د ښځو برخه کې مه کار نه کړي. ویل کېږي چې کله چې ښځې په هر ولایت کې هر سیمه کې ویل کېږي داسې چې کله ښځې خپل یعنی کوم ستونزه ورته پیښېږي تاوتریخوالی ورسره کېږي، کله چې دا یعنی ورزی عدلی او قضایی ارگانون تلتا مراجعه کوي، حالتا هم یا ورد تطبیزی چلند کیگی، زین مشکلات رو تمخ کیگی، تس بدی برخی که بچه کار نورده کری؟
د سیده په کونړ کې نه بلکې په ټول افغانستان کې او بل خصوص زمونږ په استاسو په پایتخت په کابل کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی لا تر اوسه په اداراتو کې شته دی. هغه عدلي او قضایي څانګو ته چې خویندې ورته مراجعه کوي هغې ته هغه سم اول هغه د مراجعې اصولو سم ښځه نشته چې اکثرا یوه ښځه د مصیبت په وخت کې هغه وخت ځان مسؤول احساس کولی شي چې د دې غږ ښځه واوري، که حتی اقل سړی هم اوري، د سړي تر څنګه بله ښځه چې د ښځې ته لږ آرامش ورکړي او سکون اختیار کړي تر څو دا وکولی شي هغه واقعیت چې څه د دې په زړه ده، په دې څه ظلم شوی دی، دا د څه شي دپاره د حق او عدالت دپاره راغلی د محکمې یا څارنوالۍ ته، او دا هغه واقعیت ووایي او دا بیان وکړي او ځان په هغه کې پردی احساس نه کړي په اداره کې. نو هغه دا دی چې د ښځو نشتون دی. لا تر اوسه زموږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هم په څارنوالۍ کې هم په قضا کې زموږ د خویندو شتون کم دی، د ګوتو په شمېر خویندې دي او زموږ خویندې چې کله په یو مصیبت داسې نه ده چې نارینه یو جرم یا یوه ګناه یوه خطا تر سر مومي او د ښځې نه مومي. اکثرا جرمونه مشابه چې نارینه سر ته رسېږي ښځې هم شته چې دغه جرمونه سر ته ورسېږي، لکه قتل، لکه زنا، لکه سرقت، لکه چورو چپاو، لکه اختطاف. په دې ټولو کې اکثریتو کې ښځې هم شته چې په دغه کې. او بعضی وخت د کورنۍ تاوتریخوالي سره ښځه نسبت نارینه ته ښځه ماشومان ډیر متضرره دي. نو په دغه برخه کې مونږ حتی لوسه په وخت کې چې زه د بشر حقوق خپلواک کمیسیون کې ختیځون کې ما کار کوو، مونږ په څو برخو کې کار کوو. یوه برخه دا وه چې مونږ په عدلي او قضایي ادارو کې او په پولیسو کې د بشر حقوق خپلواک کمیسیون د تعلیم او تربیې د څانګې له طریقه نه مونږ ورکشاپونه پلان کول ترڅو دوی سره خبرې وشي، ترڅو د ښځو شتون په دې اداراتو کې اضافه شي، پیدا شي. او دغلته چې کله ښځه په مصیبت اخته کیږي، باید ښځه یې چې د حداقل عددی نه چې کوم اظهارات تخکې کوم تحقیق تیر کوي، باید ښځه واوسیږي چې د دین تحقیق وکړي. بله دا وه چې د ناوړه رسم رواجونو له منځه وړلو دپاره څنګه مونږ وکولی شو، مونږ د دیني علماو نه، مونږ د حج اوقافو د ریاستونو په ولایتو کې، او مونږ د قومي مشرانو نه په استفادې سره بعضی داسې تړې چې هغه خلاف د شریعت او د قانون نه، تر څو وکولی شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړو، او د میراب او منبر د لاندې د ښځو حقوق سړو ته بیان شي، تر څو سړي او ځوانان چې کله واده کوي باید دوی خپل دغه هغه حقوق د ښځو رعایت کړي په کورنۍ کې.
اړیکه به راواخلو. بله، السلام علیکم. بلې، ورور جان آواز سم نه راځي، لږ څه د زجر تغییر ورکړه چې آواز سم واورو. اړیکه کې مشکل ده نو دوستان کله چاړي نه فکر کوم چاړي کا پریشان.
السلام علیکم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته.
السلام علیکم.
علیکم سلام، څوک؟ جعفری ورور ایز په غږ نه پوهیږو، نه پوهیږو چې ستونزه تخنیکی ستونزه ده که سب تلیفون کې مشکل ده. نه دوستان کله چاړي کا نیسې؟
څنګه څو؟
سم شو سم شو، مهرباني پوښتنه دې وکړه.
او ما د خور ته پوښتنه دا وه چې ما له هغه خلک چې د لاسرسۍ نه لري
ستا پوښتنه بیا تکرار کړي چې ته لاسرسۍ نه لري ورور جانه. مننه کوو کوربدان. نو اړیکه زه خو په دې پوښتنې پوه نه شوم. هغه
فقط د جعفری ورور ته سلامونه وړاندې کوم. د دې یوه برخه ده، دغه ماده سواسته چې هغه خلک چې لاسرسی نه لري، البته رسانیو ته به ویلي، رادیو دغه ته ځان دروغ به ونه وایم، وایي چې د سولې په هکله څه نظر لري. دغسې یو څه ما واورېده. نو وروره، که ستا هدف د سولې نه وي، موږ وایو چې موږ او تاسو ټول افغانان د سولې تږي یو، د سولې وږي یو، او ټول دې امید او پم دې هیله باندې شپې ورځې تیرو چې څنګه کولی شو افغانستان ته سوله راشي، او هغه سوله راشي چې موږ ټول خويندې ورونه سره په یو واحد افغانستان کې ټول قومونه یو ځای ژوند وکړو، بدون د جنگا، بدون د توپا، بدون د تیارینه، او بدون له بمو انتحار او د انفجار نه. پم دې هیله باندې زم د ټول ول سره همغږی يم، څنګه چې نور لیواله دي سوله ته، زه هم نامغې په شکل لیواله يم سوله ته.
او که زائر شي کار به هم
ان شاء الله او کار کوو په دې حق لکه دا زموږ د ټولو مکلفیت
ده. اما په هوی مو څومره ځای ونی ولته چې په کونړ ولایت کې تاسو هم په هوی ورته
خلک ده؟ اما په هوی ځان له په کونړ کې نه، بلکې په ننګرهار کې او نورستان کې او په لغمان کې مشرقي زون په ساته باندې مونږ کادو اته مونږ سفرونه درلود نورستان ولایت ته، چې موږ هم نورستان چې د لغمان د لارې لار لري په هغه لاره تللو، هم د پیج درې په لاره چې وایګل ته ځي په هغې لاره تللو، هم پارون ته چې ولایت ته په هغې لاره باندې زموږ همکاران او زموږ د دفتر دغه تلل، موږ همه پوهاوی کوو چې توپیر یې درلود د یو ولایت نه د بل ولایت سره، تاوتریخوالی او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او دغه فرق درلود. یو
ځکه
خویند او ماشومانو فرض مثال نورستان ولایت کې شاقه کارونه ډیرو په خزو باندې چې اکثرا خزو بار وړو په شا باندې، او خزي زود راسه زړیدلې زر زړیدلې، ځکه هغه همیشه بار وړ په وګو باندې د چړې لرګي به د غرون نه خزو راوړل، نارینه و نه راوړل، قلبه خزو کوله، نارینه نه کوله، کشتو کار د خزي وظیفه و نه د نارینه وظیفه. په دغه برخه کې هم په هوا او د خزي دغه بیولوژیکي جوړښت وجود دغه منګورته بیانوي چې خزه د کوم کارونو توان او طاقت او وس لري چې وی کې خزاغه نور بارونه چې د کورنۍ دغه خپل بارداري لري چې هغه عمل د ماشوم په خېټه کې ګرځول او به سره دا غینه یو بل بار دا غي په وګو باندې ان دغه ما په هوی من کول چې ترڅو وکول شو د نارینه او ذهنیت بدل شي او په دغه لار کې یو څه سهولتونه او سانتیا وری شي او حکومت ته ته مکلف کو چې د قانون اساسي د مخې چې باید د قانون او د نور وظیفه قوانینو مطابق باید شقه کارونه په خزو په ماشومان باندې ونشي او د خزو د دې کارونه مخنیوي وشي او د وظایف تقسیم شي په کورنۍ کې د نارینه وظایف نارینه ته وسپارل شي او د خزو وظایف خزینه ته وسپارل شي. نو دا غوڅو موږ تلویزیونی مرکې د لودې رادیوي مرکې هم درلودلې د ما پوښوي په رابطه باندې ورکشاپونه هم درلودو سیمینارونه هم درلودو په پانتون د ننګرهار کې هم درلود. هغه وخت کې یو پانتون و اوس خو ماشاءالله د څلور واڼه ولایتونه څلور دېرش ولایتونه د افغانستان دولتي پانتونونه لري. هغه وخت کې د زون په سطحه یو ننګرهار پانتون و. موږ همیشه د ننګرهار پانتون د استادانو نه په استفادې سره د شرایط او د حقوقو د استادانو نه چې هغې د شریعت د لارې د ښځې حقوق بیانول خلکو ته هغه څه چې تاوتریخوالی چې کورنیو کې موجود او د ښځو په وړاندې کېده د هغې مخنیوی او بالخصوص په اداراتو کې او په ټول عرصه د ژوند کې په دې اجتماع کې چې د ښځو په وړاندې کوم ناخوالې موجود دي دغه ناخوالو له منځه وړلو دپاره تر څو ناوړه رسم رواجونه له منځه لاړ شي او زموږ خویندې د نورو دنیا د خویندو غونې د نورو اسلامي هیوادو د خویندو غونډې سوکاله ژوند ولري. ځکه که موږ اکثریت یو بدبختي دا ده چې کله د ښځو دپاره ازادي غواړو یا د ښځو دپاره حقوق غواړو دا بدون له شکه چې موږ ټولنه اسلامي ټولنه ده او موږ اسلامي ازادي دغه غواړو. موږ هم اکثرا برداشت بېده سي د بعض خلکو چې موږ غواړو غربي ازادي غواړو یا موږ غواړو امریکایي دغه غواړو موږ غواړو چې دغه اروپایي ازادي غواړو. نه موږ افغاني ازادي غواړو. پخوا هم په دې افغانستان کې همدغه ښځې وې او همدې ښځو ژوند کوو په اجتماع کې ژوند کوو. موږ هم اوس دا تاوتریخوالی ډېر شوی د پخوا په پرتله ګرچې اوس ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کړی دی. موږ هم د پیشرفت نه غلطه استفاده باعث د دې ګرځېدلې ده چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وشي. یعنی پخوا به یو د مړي د یو شي د یو خاده یو د غم استازی په هفته مخکې دوه هفتې مخکې به تله چې فلانی ډېر ټپ دی شاید مړ شي خو کورنۍ کې به بل ولایت کې اوال به ورکوو. موږ هم اوس په یو تلیفون همزمان خبرېږي راتللی شي. موږ هم دا تلیفون اوس دومره مزاحمت کوي خویندو ته په کورنۍ کې چې ډېرې خویندې د دې تلیفون له وجې نه په کورنۍ تاوتریخوالی چې یوه نمبر غلط شو کته پورته شو د یو ښځې اواز بعضې ځوانان او بعضې سړو واورېده بس نو بیا هغه تلیفون نه پرېږدي او پنځه دقیقې پس تلیفون کوي. هغه مېړه داسې فکر کوي هغه ورور داسې فکر کوي هغه پلار په کور کې داسې فکر کوي چې زما دا خور یا زما دا مور یا زما دا لور مې البته کوم نامشروع اړیکې د کوم چا سره لري چې دا تلیفون ورته راځي. اکثرا خویندې په همدغه واقعاتو کې ډېرې زیانمنې دي او ډېرې قرباني شولې. نو زه دې ستاسو د رادیو د لارې نه ټولو ورونو او ځوانانو ته همدا وصیت هم کوم چې ورونو خپله کورنۍ لرئ خپلې خویندې لرئ میندې لرئ په کورنۍ کې هیڅ وخت د بلې ښځې مزاحمت مه کوئ تر څو هغه د تاوتریخوالي قرباني نه شي.
البته اوریدونکي به راواخلو. بله السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم سلام. بخیر علی خبرونه ته څوک؟
مننه تاسو استاد همکارانو ته او استاد ګران ملمنیا صافیت سلامونه وایم. سید احمد انتظار خبر کوم دلمن.
بخیر علی ده هلمنه انتظار بوختن لري؟
مننه دې و پښتنه دا غره چې وزازینه او چلان چې دې ګوره خلکو ته به مخکې وعده ورکول یا خلکو سره ژمنې کول یا تاسو چار کار حکومت کې باندې یا کوم مشکل لري نو بس موږ تاسو په خدمت کې موږ تاسو لپاره ځان کاندیدو مشتری راکړي. اوس هغه کاندیدانو شمارې خلکو میاشته میاشته پیدا کوي نو سی بیا چې شمارې پیدا کړي بیا تلیفون نه پورته کوي بیا چې تلیفون پورته کړي بیا وخت ورکوي دونه وخت بعد بیا ماته زنګ وهه. نو دا رشته ده کوم هغه ستاسو وکیلان شته که نه شته او بله پوښتنه دغه ده چې دی دا دوه لس کاله کې د وسله کسانو سره کوم کومک کړی که نه ده کړی داسې د وسله کسانو سره چې هغه د کورنۍ اقتصادي خراب وي او بل داسې مرسته ته اړتیا لري.
ډېره مننه کوربه دان. هغه لسافه پوښتنې خو مو واخېستې.
او سید احمد جان انتظار سلامونه ونی کی هله ممو من زو جان ز فکر کوم چې غوزه کې چې کم کاندید یو غواړي وکیل شي نو هغه د غبل سپوري دغه لري زکه دا تجربه دغه د ولسی جرګه کې دا دریم وار دی چې موږ تکرار کړله که تاسو ګورئ چې څوک هم تلیفون نه وچته یو بې ځای هغه وعدې درکوي چې هغه د دوی واک او صلاحیت او وظیفه نه وي اوسېږي اوس خو شکر تاسو ټول زموږ نه ډېر پوه یاستئ او په نوې ټکنالوژۍ سنبال یاستئ هېڅ وخت د دروغو وعدې د وکیل مه منئ او په دروغو وعدو چا ته رایه مه ورکوئ او تلیفون پورته کول یا نه پورته کول هغه نو د هر چا خپله ایماني او وجداني وظیفه ده چې څوک د چا استازیتوب کوي باید تلیفون اوچت کړي که اوچت یې نه کړي هغه د ده خپله وظیفه ده باید خپل ولس په دې باندې قضاوت وکړي که دا واري غلطي در سره وکړه بل واري رایه مه ورکوئ دغه تاسو یې وکیل کوئ رایه ستاسو په لاس کې ده د بل چا په لاس کې نه ده او تاسو ویلي چې تاسو د بېوسو سره مرسته کړې زو جانه زه کوم شرکت او تجارت او بدون له معاشه بل کوم دغه نه لرم عاید نه لرم په وکالت کې فقط معاش اخلم او د معاش وکیل یم نو د خپل وسه پورې زه د خپل ولس سره څوک چې راځي و کم دغه لري ډیر اندک کومک به ما کړی چې زما له واکه شوی وي زه داسې کومه مرستندویه اداره یا کوم مرستندویه نهاد نه لرم زو جانه چې زه د غریبانو او یا مسکینانو سره مرسته وکم
او که واس موشي
اتمن چې یې ول نه دا د هر مسلمان وظیفه ده
د کارونو لړۍ مودې ته و هڅولی چې تاسې پارلمان ته راشئ او که داسې کوم بل انګیزه وه
اصلا کله چې د 15مه دوره وکالت ته ما ځان کاندید کړی و خو بدبختانه وایم چې هغه وخت ما رایه وانخیستله په 15مه دوره کې
هغه بیه تجربه شوه
هغه نو ما ته تجربه شوه چې زه باید څه وکړم چې زه تر څو دغه هدف مې ځان تر ټاکلی ورسېږم چې بې خوشبختانه ما ته 14مه او 15مه دوره یو څه اسانه وه د 15مه دورې نه چې زه وکیله شم دا واضح او جوته خبره ده چې د وکالت موقف او د وکالت منزلت بهترین منزلت دی که څوک یې په قدر پوه شي او څوک غواړي چې خپل ولس ته
اړیکه برا واخلو بیا پاتې خبرې بلې السلام علیکم
مننه د نیمه مې یو پوښتنه ده چې د خارج سفر لري او دا یو پوښتنه ده مننه
کوروا ده مننه کو نور خپل نوم هم نو ولا چې کوم ځای اړیکه نیول ودای هم نو صرف پوښتنه وکړه خیر سفر مو کړی خارج ته
او سفر نه سفرونه مې کړی دي زو جانا خارج ته او په مختلفو بخشو کې مې کړی دي سیمینارو کې ورکشاپو کې د چې ولسی جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړې ما نو زما سروکار اکثرا د پولیسو ملي امنیت او د سرباز او سیمنصب د دې ور سره دي نو اکثرا او به کله دا چې خوشبختانه خزه هم یم نو په بعضی خزینه ورکشاپو سیمینارو سفرو کې چې هلته د ښځو د حقوقو دپاره کوم دغې موضوعي او بعضی امنیتي مسایلو دپاره و ما ډېر سفرونه کړي دي چې ډېر هیوادونه مې لیدلي دي او وستا ته کوم یو یاد کوم لکه ترکیه هندوستان مالیزیا سریلانکا درته ویم چې جرمنی ته تللی یم سفر ته او داسې نور د نړۍ ډېر هیوادونه مې لیدلي امریکې ته تللی یم درې وارې په رسمي سفرو باندې البته شخصي نه په رسمي سفرو باندې او هلته اکثرا هغه دغه کې ما اشتراک کړی دی چې یا امنیتي و او یا د ښځو په برخه کې
ډېر ښه نو خبرې پاتې
شوې نو خبرې پاتې شوې خبرې دا وې چې مخکې دغه وکړله چې
موقف د وکالت
یعنې موقف د وکالت مې ویلې چې بهترین موقف او وجه دا و چې زه څنګه وکړی شم چې د خپل هغه خوار مظلوم ملت غږ د ولسي جرګې له مایک نه پورته کړم او د حکومت توجه ورته راجلب کړم چې هغې ته زما ولس لاسرسی نه لري او خوشبختانه چې دغه فرصت الله تعالی او خپل د ولس ملاتړ زما په نصیب که نو ما هیله هم دا ده او تر پایه پورې چې زه د خلکو استازیتوب تر څو چې زه لرم او خلک په ما باور لري کړي دا می وعده کړي د ول سره چی د دوی غږ به همیشه ژوندې ساتم او د خپل خوار ملت مظلوم ملت غږ به تر چارواکو رسوم. البته ټول افغانستان هغه کې بیا وزه قید نه ده چې صرف د کونړیانو د ټول افغانستان د پاره زه غواړم چې یو ځانګړي خدمتونه چې څولس غواړي هغه زه وکړم او په حکومت باندې غږ وکړم چې هغه سهولتونه ولس ته برابر شي، که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې، که هغه د بسازۍ په برخه کې، د بې جوړونې په برخه کې، که هغه د صحت په برخه کې، او که هغه د ښځو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې، د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ، د ځوانانو نه د ملاتړ، همداسې د زړو نه د ملاتړ، ښځه او سړی پکې بیا نشته، بیا د ټولو انسانانو چې په افغانستان کې او ټول وګړي ټول قومونه او ټول ملتونه چې په افغانستان کې اوسېږي د هغې دپاره ځانګړي خدمتونه وشي.
بله، السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه تا چوک؟
خوشحال هستم، زه طالب جان منگل یم، د کابل نه خبرې کوم.
منگل ورور مهربانی، کوم پوښتنه لری؟
و صاحب، زه د شهید مینه منگل پلار خبرې کوم.
ډیر ښه، بخیر اغلی خبرونه تا.
شکر، زه فقط یو څه صاحب نه غواړم چې یو وارې د دې سره زه ډېر دردونه لرم، که دا ماته یو وخت تعین کړي چې زه د دې سره خبرې وکړم، که ډېر ښه.
ډیر ښه، اتمن وکیل صاحب.
ډیر زیاته مننه طالب جان وروره. زه وږمه ساپۍ نومیږم، کونړ وکیل یم، شارع کې سید جمال الدین افغان کې ارزان قیمت کې اوسېږم، او هر ورځ زه سحر نه ملاقات تنظیموم په دې خاطر باندې چې به زما کور لري د شورا ته رسیدګي نشم کولی. نو د یک شنبه او سه شنبه په ورځ د سحر د وو بجو نه تر اته اتنیمو بجو پورې زه مراجعین ګورم راتللی شي، او په شارک سید جمال الدین کې چې له هر پیرهدار او دغه نه پوښتنه وکړي زما کور درښی، چون هغه سنګوشنما کور دی زما کور په شارک.
نو
ما ټول پیژني.
منګل صاحب که ځواب مخیستې مننه. مننه کوله منګل صاحب. نو هیله مند یو چې هغه درس اخیستې وي، وراشي ملاقات
ان شاء الله خدمت
سره لدی چې اوس په وکالت کوي. وکیل سید کونړ ولایت، بیا هم د ښځو لپاره هلې ځلې کوي کنه؟
ولنه د خو زه خپل خزه يم، زه باید په دې باندې اول زه باید خپل محدودیتونه چې ما سره تر اوسه پورې وو په ټولنه کې او په اجتماع کې، زه په دې پیګم چې زما لور زما لمسی زما خور زما وريره زما خورزه او دا ټول افغانستان میرمنې دغه ټول دغه محدودیتونه چې زور سره مخامخ مو په ټولنه کې، او لا اوس هم زموږ په وړاندې تاوتریخوالی له کورنۍ نه نیولې تر ټولنې پورې تر ټولو دغه کې لا تر اوسه هم په افغانستان کې موږ سره مخامخ یو، ولې خدمت ونه کړو او ولې د ښځو حقوقو ته موږ مند نظر ونه نیسو؟ اوس چې زموږ اساسي وظیفه په ولسي جرګه کې قانون جوړول نه ده او د حکومت ته عمل کرد نه څار دی او د خپل ولس ژوندی استازیتوب دی، نو په دغه برخه کې موږ تلوسه کوشش کوو چې هغه قوانین چې د ښځو په نفع یو ښځه ترې بهره واخلي او فایده تر واخلي او د ښځو ملاتړدوی شي په هغه وخت کې چې ښځې ته کوم ضرر پېښېږي، هغه وخت کې چې ښځه ته کوم دغه ضرورت پیدا کوي، د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د اجتماعي کارونو په برخه کې باید قوانین موجود اوسي او هغې کې قید ښځه نه اوسېږي تر څو خویندې وکولی شي ازادانه د هغې نه مستفیدې شي او هغه خپل حقوق ترلاسه کړي. په دغه برخه کې موږ ښځې متحدې په ولسي جرګه کې، موږ په ولسي جرګه کې د ښځو یو کاکس هم جوړ کړی دی چې زموږ خویندې چې په هر سیاسي فکر لري او د هر ولایت نه چی او په هر ژبه چې تکلم کوي، نو په دغه کاکس کې سره یو وي او ښځینه مسایلو ته او د ماشومانو مسایلو ته موږ سره یو کېږو، همیشه یو ځای سره کېږو، غږ سره یو کوو او یو د بل نه ویلې دي چې باید ښځه د ښځېنه ملاتړ وکړي او د ماشومانو د حقوقو نه باید اتلوسه، د معیبینو او معلولینو د حقوقو نه باید موږ دغه قشرونه دي چې او د خپلو هغه سربازانو او افسرانو نه چې نن موږ د دوی د شپې او د ورځې د بې خوبۍ په خاطر باندې راحت او سوکاله ژوند لرو، د دوی نه باید د دوی دپاره باید هغه نرم قوانین جوړ شي تر څو دوی ته مستفید شي او پاینده کې دوی خژون ولري او د افغانستان د غوازیت او د حالت باید بدلون پیدا کی مخ په ترقې لړ شو او افغانستان د نورو هیوادو سره همسیاله یو هیواد وګرځو او د حکومت سره همیشه همغږي باید ولرو ترڅو په شریکه او په مشترکه توګه باندې د حکومت سره په امهنګۍ کې او همدغه سدریګونی قواوې چې اجرایه قوه ده قضایه قوه ده مقننه قوه ده باید یو امهنګي سره موجوده ترڅو په مشترکه توګه د افغانستان د آبادۍ د سوکالۍ او د ترقۍ په خاطر او د پیشرفت په خاطر باندې هلې ځلې سره شریکې کړو که تقابل پیدا کړو یو دا کار نه کیږي مګم که چېرته سره همغږي شو په مشترکه توګه کولی شو چې په مشترکه توګه زموږ د خپله ژاله چې نن پکې ټول افغانان لاهویو دا یو سر منزل مقصود ته ورسو او یو د آبادۍ په طرف باندې لاړ شو. نو دا هغه څه دي چې هم ښځو ته خدمت دی او هم نارینهو ته خدمت دی. په کونړ کې موږ همیشه د صحت په برخه کې موږ هغه خویندې چې باید دوی په کلینیکو کې قابلې وي او موږ په هغه وخت کې چې زه وکیله شوم ډېری وخت موږ پاکستاني نرس او قابلې درلودې چې زموږ په کلینیکو کې به کار کوم به دوی معاش اخیستوم به دوی مارم معاش اخیستم مګم خوشبختانه موږ او زما یو خورې لی غرشین یاد دی په خیری د هغې سره یو ځای د دولت په چوکاټ کې یو د
بخښنه غواړم خبرو ته راځو. بله السلام علیکم. اورم ستاسو آواز. مهرباني څوک؟
زلمه د کندهار څخه.
په خیر راغلی خبرونه ته کوم پوښتنه لري؟
بله هو.
مهرباني
مهرباني ته دغه پوښتنه لرم دغه په برخه کې موږ دلته مهاجر راغلي د مکتبونو دغه نه د مهاجرو دپاره
کوم ځای نه راغلي
دپاره
کوم ځای نه مهاجر راغلي او چېرته تللي یاست؟
په کندهار کې مهاجر یم د مکتبونه ویو کلینیکو دغه شیان سته.
ډېره مننه. حتماً ستاسو آواز به زموږ وکیل صاحب واورېد او ځواب درکړي. دوی مهاجر دی ولې چې کوم ځای نه کندهار ته راغلي؟
زلمه ورور زما سلامونه او نیکې هیلې ومنه. تاسو چې د هر ځای نه مهاجر راغلي یاستئ کندهار ولایت کې په ټولو ولایتو کې د مهاجرینو ریاست شته او هغه غیر دولتي اداره چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي شته دی مراجعه ورته وکئ او هغه خپل ستونزې او مشکلات چې تاسو په کوم ځای کې که د کم په شکل باندې پراته اوسېږئ هم هغې تاسو ته د کلینیک بندوبست او د مکتب بندوبست کوي که تاسو ته کومه ساحه دغه کړي اسکیجول کړي چې تاسو په کم جوړ کړی اوسېږي نو حکومت په دې مکلف دی چې تاسو ته دغه برنامې هم د سکول اوبه هم مکتب هم کلینیک دغه سهولتونه تاسو ته آماده کړي که تاسو مهاجرینو ریاست ته دغه وکئ مراجعه وکئ او یا یو دوه درې د خولۍ د ژبې استازي ولایت مقام ته واستوئ او هغې حتماً تاسو په دې برخه کې دغه لارې دي چې تاسو څنګه کولی شئ مکتب ته لاره پیدا کړئ څنګه کولی شئ کلینیک ولري او څنګه کولی شئ چې د سکول اوبه ولري او نور سهولتونه چې تاسو ته منحیث د انسان چې هلته ژوند کوئ او د ژوند کولو ټولې اسانتیاوې تاسو ته حکومت مکلف دی چې برابرې
کړي.
د کونړ په ولایت کې بیا یو د قابلو مرکز جوړ کړ د صحت د روغتیا د وزارت په دغه کې چې هغه وخت سرایا دلیل وزیره وه او دغه مکتب نه دوه درې دورې نجونې موږ فارغې کړې چې شکر الحمدلله اوس د کونړ په هر کلینیک کې موږ که ډاکټره نه لرو هغه ویو چې د طب فاکولتي ویلې متخصصه ډاکټره نسایي ولادي نو موږ یوه متخصصه قابله لرو په هغه کلینیکو کې چې هغې هلته د مور او د ماشوم ژوند ته ژوند وژغوري او هغې سره کومک وکړي د ولادت پر مهال کې
همداسې د معرف په برخه
کې او د معرف په برخه کې خوشبختانه موږ په ټول کونړ کې دا نه چې ما کړی دي بلکې د کونړ خپل خلک ډیر علم پروره خلک دي او موږ په ټولو ولسوالیو کې د نارینه و مکاتبو د هلکانو د مکاتبو تر څنګ د نجونو مکتبونه او لیسې هم لرو خو بعضې ساحې نه هم نه دي هغې کې یو یوازینۍ ستونزې چې موږ درلودې اکثرا مکاتبو زموږ احاطه نه درلودله چې حکومت ته په فشار راوړلو سره او دغه سره اوس فضل د خدای زموږ مکاتب دخترانه مکاتب یعنې د نجونو مکاتب اکثرا احاطه پیدا کړل چې نجونې پکې خوندي اوسېږي. خو اکثرا مکاتب لري دي زمونږ د کونړ هغه دغه داسې ده چې سوبلوبور لارې لري، غرونه دي، بانډې دي، تګ راتګ د نجونو مشکله ده. دغه د اکثرا بیا زمونږ نجونې د تعلیم نه پس پاتې کېږي چې لاسرسی نه لري، لاره لرې ده، وسایل نقل یې نشته چې لاړ شي اورې شي. خو چې هغه ولسوالیو کې لاسرسی هغه کلي ورته لري، په هغه برخه کې زمونږ خلک یعنی علم پرواره خلک دي. انشاءالله انشاءالله داسې ستونزه نشته چې هواره نشي. اوس یوازینی خوشبختي دا ده چې زمونږ ډېری بیبیانې یا لورګانې اکثرا دیلي تعلیمات یې ډېر کړي دي، او زمونږ په کورنیو کې که چېرته عصري تعلیماتو ته نه رسېږي، دیني تعلیمات یې تر څنګه کوي، مدرسو ته ځي، مدرسې جوړې کړي دي، او هغې ډېره ښه نتیجه ورکړله چې زمونږ ښځې اکثرا د خپلو حقوقو نه هم خبرېږي، د بچیانو د حقوقو نه هم خبرېږي، د خاوند له حقوق هم خبرېږي، او دا تاوتریخوالی د کورنۍ کموي. دغه په کونړ کې دغه سیستم هم ډېر ښه دی. که عصري مکتب نشته، په څنګ کې یو دیني مدرسه شته، او دیني مدرسې ته د ښځو د تګ او د ښځو په تدریس باندې هېڅ نوه بندیز نشته. ښځو سره، سړو سره، ماشومانو سره، په مجموع کې کونړ کې آزادانه ځو راځو، مشکل نشته.
په دې وروستیو کې کومه ستونزه ده د ښځو په وړاندې په کونړ ولایت کې تروس پورې حل شوې نه ده؟
خو د کونړ په ولایت کې ما هم دا ویلي چې اکثرا زمونږ مکاتب سوبلوبور دي چې دغه نه کېږي، او اکثرا زمونږ هغه لرې درې چې دي په هغې کې روغتیایي خدمات نسبتا ضعیفه، په دې چې ساحې سوبلوبور یو اکثرا نجونې چې فارغېږي اکثرا نجونې پیغلې دي، یا دغه دي پلار ورسره ځي، سپین ګیری پلار هلته د بودباش لپاره ځین لري، یا مناسب کور نه لري، یا ځان مسؤول نه احساسوي د امنیتي وضعیت په دغه په خاطر باندې، نو ډېر وخت نه نیسي هغه نجونې بېرته ریشي وظیفه خوشي کي، یا لاړې نه شي، یا بېرته دغه شي. خو که کله چېرته سوله ریشي او ثبات ریشي، نو زه فکر کوم چې زمونږ یو کلینیک او زمونږ یو دربه بی نجونو او بی دالکانو د مکتبه پاتې نه شي. یوه خوشبختي دا ده چې تر اوسه پورې زمونږ په کونړ کې داسې مکاتب نشته چې هغه تړلي مکاتب او د زورواکو یا د طالبانو او د دې دخوانه تړلي.
ذهنیتونه څنګه دي د ښځو پر وړاندې هلته ښځې دندو ته ښوونځیو ته پرېښودل کېږي؟
مکتب د او نجونې مکتبو ته ځي. د ښځو چارو ریاست لرو موږ، په هغې کې نجونې کار کوي. اکثرا بعضې موسسې دي چې د ښځو دپاره کار کوي، یا د خیاطۍ کورسونه او یا باغداري او یا دغه د وړې تجارتونه، او دا په دغه برخو کې بعضې انجوګانې دي، شخصي انجوګانې او دفاتر چې هلته کار کوي، چې ښځې پکې مقرر دي، ښځې د ښځو دپاره کار کوي. هغه هم شته دی جنکیانې مکتب ته ځي. د جنکو په مکتب کې اکثریت موږ ښځینه معلمین لرو چې هلته تدریس کوي، او اکثرا د نجونو په مکاتبو کې به موږ زنانه معلمین د بعضی دغه دپاره ونه لرو، د مضامینو دپاره بیا هغه د غټ سنو استادانو نه چې سنې نسبتا ډېر وي، د هغه استادانو نه په استفادې سره زموږ ټول زنانه مکتبونه فعاله دي.
تاسو بیا هم یادونه وکړه چې بیا هم په لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د روغتیایي مرکزونه نشته دي، یا که شته هم لارې یعنی مشکلات لري. حل لارې څه دي اوس د دوی لپاره؟ بس
خو حل لار همدا ده چې سوله لرې نه شي، ثبات لرې نه شي، او هغه لرې پرتې منطقې چې اکثرا بعضې ساحې داسې دي چې حکومت ورته لاسرسی نه لري، او هغه ساحه ویب چې د لوړ تهدید سره مخ ده، او هلته مخالفین د حکومت شتون لري. نو که چېرته سوله ریشي او هغې سلاګانې په مځکه کې دي، او یو ورورولي سره او قوت سره ریشي منځته، نو دا واضح خبره ده چې هغه لرو پرتو سیم کې هغه خلک به خپله وغواړي چې حکومت دوی ته دغه لازمې اسانتیاوې برابرې
کړي. خپلو هدفو ته رسېدلی یاست که نه؟
یاره نه.
څه هدف پاتې ده؟
هدفونه ډېر دي. هغه یوه پښتو لنډۍ ده، وایي جانانه چې به دې یاد کړم او چې ناکردې دې یادوم ژړا راځي نه. نو زه وایم چې لا تر اوسه بالخصوص زموږ د ښځو په وړاندې ډېر هغه څه دي چې زه منحیث د یوې ښځې پرې قناعت نه کوم، او نه دي راکړ شوي، که هغه تعلیم په برخه کې ده، که هغه د صحت په برخه کې ده، که د هغه د عدلي او قضایي اداره اداراتو کې د خپل حقوقتنه په خاطر باندې ده. دا ټول هغه څه دي چې لا تر اوسه پورې په بعضو منطقو کې د بېلمۍ او د جهالت ټغر خپور دی، او هغه لرې پرتې سیمې چې لا تر اوسه پورې ښځه له خپل ځانه نه ده خبر. فکر کوي چې زه مکلفه په همدې یم چې همدغه کار چې کوم ما ته راسپارل شوی دی همدا باید وکړم. نوره په دې نه ده خبره چې دا د تعلیم حق په ما فرض دی، زه باید تعلیم زه زده کړم یا د کوم. لا تر اوسه پورې زمونږ ښځې د دیني دغه نه خبرتیا نه دومره لرې پاتې دي چې خپل لمونځ په صحیح شکل باندې نشي ترسره کولی. خو الله تعالی به زه وایم چې اوس مې دا دیني علما مې سنګسار نه کړي. الله تعالی به په دې قبلوي چې چا نه دي ورښودلي، که چا ورښودلي وای حتماً به هغې دا مونږ ته صحیح شوی و په صحیح شکل به دې دا لمونځ کولی. هغه چې وایي چې اکثرا به په هغه دنیا کې د یوې ښځې په سر باندې څو تنه ځي جهنم ته، یا به سزا اخلي چې پلار او میړه او ورور او دا خلک دي. نو دا واضح ده چې ښځې د جماعت له لمانځنه نه دي خبرې، ښځې د فرایضو نه دي خبرې، ښځې د واجبو نه دي خبرې، ښځې له سنتو نه دي خبرې. نو دا هغه څه دي چې هغه نیمګړتیاوې دي چې لا تر اوسه موږ په خپله ټولنه کې لرو او موږ غواړو چې ورته ورسیږو. زه حج ته تللو، خپله قصه درته وکړم چې هیڅ وخت ما په جماعت لمونځ نه و کړی. حج ته چې لاړم هره دفعه مې له میړه نه پوښتنه کوله چې سړی دا د یو ملا امام پسې نیت څه رقم تړل کېږي؟ نه مې اوس ده ما د خدای په کور کې زده کړه چې زه د یو ملا امام پسې نیت وتړم او په جماعت کې څه ویم څه ونه ویم. که نه دا یو درس و چې هلته ما ته میړه راکړه. او تر دغه دمه چې زه د پنځو بچو مورم، بچیانو مې تر ماسترۍ تحصیل کړی و، مګر زه نه پوهېدم. مننه تاسو نه، خدای دې وکړي چې په دې وطن کې سوله او ثبات راشي. ښځې نه بلکې نارینه، ښځې او ځوانان او پیغلې ټول یو رقم خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي، او په دې وطن کې سوکالي او اخوت او ورورولي او خورولي راشي.